The Lobo Le Maidana.
That was definitely out.
هر اونی ل آزادی رادیو. لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوار تجربه کړی.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او درنښت. د لوبو له میدانه اونیزې سپورتي خبرونه ته مو زه بختیار ساحل هرکلی کوم. په دې خبرونه کې به واورئ د افغانستان الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په موخه او مان ته سفر کړی دی. د آسیا په ایمرجنګ جام کې د افغانستان سیالان معلوم شول او د سیالیو نیټې په ډاګه شوې. د ښځو ترمنځ په پیل شوي شلوریز نړیوال جام کې آسټرالیا او انګلستان مخکې دي. د افغانستان په فرست کلاس سیالیو کې د میوند اتلانو پرله پسې سیالۍ ګټلې دي. د فوټبال فدراسیون له لوري د افغانستان په بیلابیلو زونونو کې سیالۍ پیل شوې دي. انګلستان د پاکستان پر وړاندې په لومړی ټیسټ لوبه کې چټکه توپ وهنه پیل کړې ده او نیوزیلند د هندوستان پر وړاندې د ټیسټ سیالیو لپاره لوبډله اعلان کړې ده. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. د خبرونه پیل عمان ته د افغانستان الف یا افغان ابدالیان لوبډلې د سفر له پیل کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې د خبر پر اساس د ځوانانو یا الف لوبډله د درې اړخیزو سیالیو په موخه د دوشنبه په ورځ د اکتوبر په 8 نیټه عمان ته تللې ده. خبر زیاتوي په دې سفر کې به افغانستان له عمان او هانګ کانګ سره په یو درې اړخیز ټورنمنټ کې برخه واخلي. دغه سیالۍ به د اکتوبر په 14 او 14 نیټه وي او دوه مخکښې لوبډلې به یې د اکتوبر په 15 نیټه پیلو به ترسره کړي. تریاد سیالۍ وړاندې د افغان لوبډلې عمان ترمنس د اکتوبر په 9 او 10 دوه شلوریزې تمریناتي سیالۍ هم پلان شوې دي. کرکټ بورډ د دې سیالیو لپاره د درویش سولی په لوبډل مشرۍ 15 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې صدیق الله اتل، زبید اکبري، نومان شاه، وفی الله ترخیل، شاهد الله کمال، محمد اسحاق، شرف الدین اشرف، ننګیالی خروټه، کریم جنت، قیس احمد، علامه محمد غزنفر، فریدون داودزی، عبدالرحمن او بلال سمی پکې شامل دي. په خبر کې ویل شوی دی چې تریادو درې اړخیزو سیالیو وروسته به د افغانستان د ځوانانو یا ایمرجنګ لوبډله په آسیا جام کې هم برخه واخلي چې د اکتوبر په 13 نیټه په عمان کې ترسره کیږي. د کرکټ آسیایی شورا د معلوماتو پر اساس په ایمرجنګ کپ کې به د افغانستان لومړی سیالي د اکتوبر په 13 نیټه له سریلانکا سره وي. دغه راز دویمه سیالي به د اکتوبر په 16 نیټه له بنګلادیش سره او وروستۍ لوبه به یې د اکتوبر په 22 نیټه له هانګ کانګ سره وي. د آسیا ایمرجنګ سیالیو کې د افغانستان پر ګډون سربیره ځینې نور آسیایي هیوادونه هم برخه لري. په الف ګروپ کې د سریلانکا الف لوبډله، د بنګلادیش الف لوبډله، د افغانستان الف لوبډله او هانګ کانګ لوبډلې سره لوبې کوي. دغه راز په بی ګروپ کې د هندوستان الف لوبډله، د پاکستان الف لوبډله، د اماراتو او عمان ملي لوبډلې سره سیالۍ لري. دغه سیالۍ د عمان په کوربتوب د یاد هیواد په مسکت یا پلازمینې مسکت کې ترسره کیږي. اوس د خزو شلوریز نړیوال جام ته ورګرځو. د کرکټ نړیوال شورا له لوري په عربي متحده اماراتو کې د 10 هیوادونو ترمنځ د خزو شلوریز نړیوال جام پیل شوی دی چې په دغه سیالیو کې تر دې دمه د استرالیا او انګلستان لوبډلې تر نورو مخکې دي. دغه سیالۍ چې د شارجا، دوبۍ او ابوظبۍ په لوبغالو کې ترسره کیږي، استرالیا په الف ګروپ کې تر خپلو سیالانو وړاندې ده. استرالیا په 2 سیالیو کې 2 سره ګټلې دي. پاکستان بیا په الف ګروپ کې 2م مقام لري، نیوزیلند 3م، هندوستان 4م او سریلانکا 5م مقام کې ځای لري. په بی ګروپ کې بیا انګلستان تر نورو مخکې ده چې په 2 لوبو کې 2 ګټلې دي. ویسټ انډیز، سویلي افریقا، بنګلاديش او سکاټلند یو په بل پسې قرار لري. د خزو شلوریز نړیوال جام ټاکل شوی دی چې د اکتوبر تر 16 نیټې پورې دوام وکړي. ټول ټال به په یاد نړیوال جام کې تر پیلوب پورې درویش لوبې سره ترسره شي. تر دې دمه د دغه سیالیو په مخکښو توپ اچونکو کې د استرالیا میگن سکاٹ قرار لري چې په 2 لوبو کې شپږ لوبغاړي سوځولي دي. همدارنګه د نیوزیلند لوبغاړي روس میری میر هم شپږ لوبغاړي سوځولې دي او د نیوزیلند بلې توپ اچون کې امیلیا کیر پنځه وکټې اخیستې دي. د مخکخو منډه جوړونکو په قطار کې بیا د سویلي افریقا لورا تر نورو مخکې ده چې په درې لوبو کې یو سل یو څلوېښت منډې کړې دي. همدارنګه د ساوت افریقا بله لوبغاړې تزمین برایټس هم په درې سیالیو کې یو سل دیارلس منډې جوړې کړې دي او د انګلند ډنی ویټ بیا دریم مقام لري چې په دوه لوبو کې څلور اتیا منډې جوړې کړې دي.
ورزش مو له ایتیاط لري ساتي.
د افغانستان کرکټ بورډ له لوري د احمد شاه ابدالي څلور ورځنیو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه د میوند اتلانو لوبډله تر خپلو سیالانو ډیره مخکې ده. د فرست کلاس دغه سیالۍ چې د ننګرهار ولایت په دوو لوبغالو کې جریان لري د میوند اتلانو په څلورو سیالیو کې څلور واړه ګټلې دي چې د نمرو مجموعه یې درې نوي ده. ورپسې د مایپر سټار لوبډله قرار لري چې په څلورو سیالیو کې دوه ګټلې دوه بایللې دي او نمرې یو څلوېښت دي. د هندوکش سټرایکر لوبډله بیا په څلورو سیالیو کې یوازې یوه ګټلې ده او دوه دېرش نمرې لري او درې لوبې بایللې دي. همدارنګه د پامیر لیجنډز لوبډلې هم په څلورو سیالیو کې یوه لوبه ګټلې ده درې بایللې دي او دېرش نمرې لري. د دغو سیالیو په ترڅ کې تر دې دمه عثمان نوري تر ټولو مخکې ده. هغه په وو لوبه کې څلور سوه پنځه اویا منډې کړې دي چا چې په یوه لوبه کې درې سوه نهه دېرش منډې وکړې او د افغانستان د فرست کلاس کرکټ په تاریخ کې په یوه پاڼۍ کې د زیاتې منډې جوړونې ریکارډ هم په خپل نوم ثبت کړ. ورپسې بهیر شاه محبوب قرار لري چې په اتو سیالیو کې درې سوه درې اتیا منډې کړې دي. دغه راز ناصر جمال دریم مقام لري چې په پنځو لوبو کې یا پنځو پاڼیو کې دوه سوه پنځه اویا منډې کړې دي. د زیاتو وکټ اخیستونکو په قطار کې بیا د میوند اتلانو لوبډل مشر یمین احمد زید هغه په اتو پاڼیو کې پنځه ویشت لوبغاړي سوځولي دي. دغه راز ضیاءالرحمن بیا په اوو پاڼیو کې نولس وکټې اخیستې دي او بشیر احمد په اوو پاڼیو کې اتلس لوبغاړي سوځولي دي. باید وویل شي چې د افغانستان د فرست کلاس سګنیو سیالیو پای لوبه د دوو مخکښو لوبډلو ترمنځ د اکتوبر په دوه ویشتمه نیټه د ننګرهار په غازی امان الله خان لوبغالي کې ترسره کیږي. د دغو سیالیو په تړاو د میوند اتلانو د لوبډل مشر یمین احمدزی لنډې څرګندونې درته خبرو.
یقینا چې په دې میچ کې سپیشلی ډېر ښه ټیم ورک ټیم ایفرټ یوازې یو کس ته کریډیټ نه ورکوم ټول ټیم ډېر ښه ایفرټ وکړو او د هماغه ایفرټ نتیجه وه چې دا نننی میچ مونږ وګټه. که مونږ تاسو وګورو وکټ کې هغومره موومنټ نه وو لکه څنګه چې په پرون ورځ یا هغه تېره ورځ باندې وو. وکټ هم سیده شوی وه بیټنګ پہ اسانه کېده بال هم ډېر زور شوی وو خو مونږ ایز ا بالنګ یونټ ډېر ښه بالنګ ترسره کړ او په لاین او لینت باندې فوکس ډېر زیات وو. کوشش هم همدا وو چې ښه ځای کې بالنګ ترسره کړو او مخالف ټیم ته د منډو یا د رنزونو کولو موقع اسانۍ سره په لاس ورنکړو. که وګورو مونږ په اوله پاڼۍ کې په یو سلو نهه نوي منډو باندې اوټ شو. اوله ورځ باندې وکټ پسته وه لږ ټایم یې ورکوو بیټنګ ته. زمونږ بیټسمینانو خپله هڅه وکړه پوره پوره چې لږ ډېرې منډې جوړې کړو خو په هغې کې پاتې راغلل. بیا په دویمه ورځ باندې وکټ لږ راوچه شوه او کم ګراس چې وو هغې نه بال کټ کېدل شروع شول. نو زمونږ بالرانو اول اننگز کې سپیشلی ډیر زیات ښه بالینګ وکړو. که تاسو وګورئ هغه ټول پاڼۍ وګورئ د بالرانو نو مونږ تقریبا یو اشاریه اته اوسط سره بالینګ کړی پر اوور. نو دا ډېرې کمې منډې دي. هماغه وو چې هغه لاین لینت باندې بالرانو فوکس وو او لکه څنګه چې مونږ هغه اول اننگز مونږ ته په بالینګ کې کانفیډنس راکړی وو هماغه کانفیډنس وجه وه چې په دویم اننگز کې هم بالرانو ډېر ښه بالینګ وکړو. بالکل یو اینڈ نه سپورٹ ہو البتہ ځکه هوا که تاسو وګورئ یو خوانه ود د وینډ یا د هوا سره بالر منډه وهله او بل خوانه د هوا مخالف بالر بالینګ کوو. نو یو خوانه سپورٹ وو بل خوانه رنز سره ول دا ستونزمن کار وو چون لکه څنګه چې ما مخکې وویل بالرانو په هغه کوم پلان ټیم پلان چې زمونږ وو ډسکشن شوی وو په هغې باندې نو زمونږ کوشش دا وو چې کومې خوانه بالینګ په آسانۍ سره نه کیږي هلته صرف رنز ایسار کړو او بلې خوانه اټیک وکړو. نو هماغه وجه وه چې پلان ایگزیکیوشن ډیر ښه وشو او موږ بل اخر لوبه وګټل. موږ د سهار نه دا پلان وو چې په دې دواړو کې اټلیسټ یو وکټ واخلو. شروع کې سهار دی او شپه تیره شوې وکټ لږ مانسون هوا ګورو چې یخه ده باد هم چلیږي نو زموږ کوشش دا و چې هغه بال کې لږ څه ډېر پاتې دي په هغه لسات یا پنځلس اوورونو کې ایٹ لیسټ دې دواړو کې یو آؤٹ کړو نو هغه خوشبختانه رحمت شاه وکټ راغله او هغوی چې څنګه بیٹنګ کوو هغه وخت کې ډېر اسانه ښکارېدل هر څه او ما بار بار خپل ټیم ته ویل چې صرف یو وکټ آؤٹ اول دی انشاءالله بیا هغې نه وروسته نور بیٹسمینان تر څو راځي او سیټ کېږي په دې وکټ باندې هغې کې وخت لګېږي او هماغه پلان کې کامیاب شو بالکل زه ما ایز اے کیپٹن کوشش دای چې ټول ټیم سره مخکې لاړ شم هغه خپل انډیویژل پرفارمنس ته مې دومره سوچ په دې نه وي چې زه ایز اے کیپٹن په کار دا دی چې له ټولو نه مخکې اوسېږم نو هغه سخت ځای ته مې ځان ور کړی کوشش مې دای چې چېرته بالنګ سخته کېږي یا مثلا پارټنرشپ ولاړي خپله بالنګ کوم تر څو دا نور ټیم راپسې راجګ شي او که خپل انډیویژل پرفارمنس یې نو تاسو ته معلومات دی زه ډېر وخت بعد انجری مني انجری تیره کړه تقریبا اته نهه میاشتې نو انجری نه پس راغلم او اوس تقریبا دا دریم میچ کې او څلورم میچ کې ما ته هغه خپل پخوانی ردم لږ لږ ښکاري سي راغلی او حالانکه هغه اول دوه میچونه چې ول هغه ما په دې فوکس و چې یار بیا خوږ نه شم یا هغه ډار مې زړه کې و نو خواري مې کړې انشاءالله دا هماغه خواري سله ده بس خپل فوکس مې دی لوبې ته ډېر وخت وږی پاتې شوی یم
همدارنګه اوس په د مایپر ستورو د لوب ډلمشر حشمت الله شهیدی خبرې واورئ
بالکل ډېر ښه میچ شو ډېر ټف میچ او اخره پورې ریزلټ معلومات نه کېده نو دغوی پلیرانو هم ډېر ښه لوب وکړه خو پارټنرشپ چې کله لګېدلی و دغه نه بعد ظاهر خان چې کله ما بالنګ ته راوسته هغه ډېر ښه بالنګ وکړي او څو ښه بالنه یې وکړه دا میچ موږ ته بېرته راوړو بالکل د ټول میچ کې ډېر داسې ځوانان ما ولیدل چې هغه ما مخکې نه ولیدلی او لکه یو مثال موږ سره اکرام مومند و ماشاءالله ډېر ښه بالر ده او د افغانستان ډېر ښه آینده جوړېدلی شي نو اوورآل د موږ ټیم کې هم بالرانو ډېر ښه بالنګ وکړه او د هغوی ټیم کې هم ډېر ښه بالران ما وکړه میچ خو منگا سار چکل راغ للوم ما ٹیم تدا ویلو چې د درې سونه بار رنزونه وکو او بیا دغه نه بعد به مونږ اننګز ډیکلیئر کوو ځکه شپیتا وره مونږ ته پاتې کېدل او درې سونه بار رنز بیا ډیر په اسانۍ نه چیز کېدل خو هغه اخره کې مونږ سلور وکټ ډیر زر اوټ شولې مونږ تقریبا 259 هدف ورک دوی ته بیا هم لکانو ته ما ویل چې دغه میچ مونږ ګټو او میچ تر اخیری بالا پورې خپل ایفرټ او هارد ورک نه پریږدو نو هغه سیم مونږ وکړه تر اخیره پورې فایټ وکړه که څه هم کدوې په مونږ باندې پارټنرشپ کړی دا دوخه پارټنرشپونه وشول بیا هم مونږ میچ پرې نه خوده نو اوورال ټول ټیم ډیر خلو وکړه وجه دا و چې میچ وکړ بالکل که څه هم ډیر ښه نه و ځکه دوړ اننګزو کې پچ لګ بیٹنګ ته جوړو باید غټ اننګزونه شوی وای خو تا خبره سر بال باندې ډیر وخت پریکټس نه و خو ښه پریکټس وشو او ښه میچ وشو انشاءالله راتلونکي نور میچونو کې به کوشش کوم چې دنه نور ښه پرفارمنس وکم او ځکه چې ټیسټ میچونه هم را روان دي همدغه یو ښه موقع دی موږ لپاره چې دلته ځان ښه پریپیر هم کو او په دغه میچونه وکړو پرفارمنس هم پکې بالکل که هر اړخ ته وګورې تر پخوا ډیر بهتري پکې راغلی ده هم سہولتونه ښه شوې دي هم که لوبغاړو سټنډرډ وګوره ماشاءالله نوی نوی داسې ښه ځوانان راغلي چې مخکې موږ نه ولیدلی او ډېر ښه استعدادونه پکې شته دي نو اوورآل دا یو ښه ټورنمنټ دی ټولو لوبغاړو لپاره چې هغوی خپل سکلز هم پکې وښيي چې دغسې ټورنمنټونه ایونټونه د پلیئرز لپاره ډېر زیات مهم دي خصوصا فرست کلاس کرکټ چې هغه څوک ښه کولی شي دغه لپاره بیا نور فارمټونه هم اسانه نو دغه فارمټ چې دا سخت هم ده او دلته که لوبغاړي پرفارمنس کوي معنا ده چې هغه ښه لوبغاړي دي او آینده کې کولی شي چې بیا د افغانستان لپاره لوبې وکړي
اعجاز مهری چې په خپل وروستۍ سیالۍ کې نوی منډې کړې دي د خپلې لوبې په تړاو داسې غږېدلې ده
څرنګه چې مې لوبه مو اثر کړې دوه درې نفر زر اوټ شول د کوچ او کپتان هم دا پلان و چې وکټ باندې ټیم تیر کړي ودرېږي نو په هغه حساب باندې سر کې لږ سخت ټیم تیر کړه بالران هم ډېر زیات ښه بالینګ کوو دا و چې بیا نوی رنز مې اخره پورې وکړو انشاءالله ځکه دوی ته په شل رنز شلو کې دیرش رنزو کې درې وکټې واغستې نو ځکه فیلډرانو ایفرټ هم ډېر کوو اګریسیو بالینګ یې کوو اټیکینګ بالینګ یې کوو فیلډینګ سیټ اپ هم ډېر زیات خو همدغه وجه نو موږ سر کې لږ ډیفینسیو لګیا او وروسته وروسته چې لږ حالات هم برابر کړل رنزونه مو کړل چې رښتیا وایم نه ولا چې ځکه ما یو کې شپږ رنز وکړل یو کې دا تاسو وسل وک می وکړل د دفعه منوي وکړل نو هغه مایل سټون کنه 50 یا سنچری یو دې پوره کول یو بل په دې 50 سنچران باندې ټیسټ کرکټ نه ختمي یو نیم سل 200 مټ ټیسټ خو دې کرکټ دې پلیئر پکې ریکارډونه جوړي خو پرفارم کوي نو ان شاء الله انده کې به کوشش کوو زه خو شکر الحمدلله وسم خلګي بس شکر دې
او په اخر کې به درته د یادو سیالیو پترس کې د روزون کې فضل نیازی څرګندونه خبرې کړو
مای فر لوبډلې ته ډېر ډېر مبارکي وایم واقعا کرکټ یو کو پزره پوری کرکټ یو را به شو خپل بولینګ بیټینګ ته بالکل لکه څنګه چې شروع کې موږ پلان جوړ کړی وو تر یو څه نه څه په خپل پلان کې ډېر خراوانو خو د لوبډلې مبارکي به وایم په لوبډله کې لږ څه تغیرات راغلي وو مطلب سکواډ ډېر د شل کس سکواډ در سره په دې کې یو لس کس انتخابولم مشکل دی او بیا هغه کسان چې د دین مخ کې لوبي کړی وي دیغه په ځای باندې داسې یو څه نوي کسان راغلي وو چې هغه لږ څه نه څه د سره بال سره یا د ټیسټ لوبي سره ناشنا غونتی وو یو څه نه څه علت دا مو د موږ په بیټینګ کې چې هغه کمی محسوس ورته او د دې وجنه هغه موږ هغه خپل هدف تم کې ونه رسیدو او بالکل په لوبډله کې خو ماشاءالله ښه ښه لوبغاړي را سره دي بیا خصوصا هغه د ټیسټ کرکټ دی را سره دي بیټینګ ارت نه ماشاءالله ښه لوبغاړي دي عبدالمالک دا بهیر دا رحمان الله دا کرکټ د کرکټ کې هر څه پیښې دلې شي اغه او خيار دی اغه ټایم یو څوک چې دی پیچ نه فائدہ واخلي یا دی امغه ټایم نه فائدہ واخلي لګ مشکل حالات بزان باندې تیر کی نو اغه رزلټ ډیر خوي لکه څنګه چې عبدالمالک وګوري په شروع کې بزان باندې تکلیف تیر کو اغه ډیر بهترین انینګ وک همدارنګ عمر سر عبدالحادي ډیر خې انینګ وک فسی کړي انینګ کې انده شی بهیر لګ بزان باندې تکلیف تیر کا خې انینګ وک دا نوی نوی لوبغاړي دی اکثر ما سره اوس راغلي دی د ټیسټ کرکټ سره دومره نه دی آشنا غا د سلور کرکټ سره مطلب دومره نه دی بلد لګ لګ مشکلات دی ور سره خو ان شاء الله کوشش وکړو چې پراتلون کې کې دا غوړی وړی غلطیان یا څه مشکلات دی به دی باندې کار وکړو تر څو یو ښه رزلټ ورکړي
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو وسله کرکټ د فوټبال لوبغالو ته ورزو د افغانستان فوټبال فدراسیون لوري د اتلانو لیگ د راتلونکو پړاو لپاره د بیلابیلو زنونو ترمنځ د لارموندنې سیالۍ پیل شوې دي د فوټبال فدراسیون د خبر پر اساس د اتلانو لیگ د راتلونکو پړاو لپاره د افغانستان په شمال کې د بلخ په کوربتوب د صداقت شاروالی سرپل ظفر سمنګان نایاب جوزجان او برلیګ فاریاب سیالۍ پیل کړې دي د غراس په غرب کې بیا د هرات په کوربتوب د صرافان هرات معرف فرا نورزاد نیمروز اتحاد بادغیس او کوهستان مرغاب غور کلبونو ترمنځ لوبې دوام لري د افغانستان په شمال ختیځو سیمو کې بیا د کندوز په کوربتوب د عقابان شاروالی شیوای تخار شاهین بغلان عقابان پامیر بدخشان او جوانان بامیان کلبونو ترمنځ لوبې جریان لري همدارنګ د ختیځو او جنوبي ولایتونو ترمنځ سیالۍ د ننګرهار په کوربتوب جریان لري چې په دې زون کې د ننګرهار کلب وانډ وایګل نورستان افغان کلب لغمان د پکتیا ذوالفقار کلب د خوست مټچینا او د میدان وردګو اسماعیل خیل کلبونه برخه لري د جنوبی غرب ولایتونو سیالۍ د هلمند ولایت په کوربتو پیل شوې دي چې پکې د هلمند هارون پوپل د اورزګان میوند د غزنی شهادت او د کندهار استقلال او الفت کلبونه برخه لري دغه سیالۍ به یو ونی دوام وکړي د یادو سیالیو د څرنګوالي په تړاو د ننګرهار ولایت د فوټبال فدراسیون مشر رحمت الله ساپی داسې ویلي دي
دا هغه سیالۍ دي چې په داخلي ولایاتو کې چې کوم لوبډلې په داخلي لوګونو کې قهرمان شوي وي بیا د قهرمانان سره دلته بل پړاو ته د تک په خاطر باندې سیالۍ تر سره کوي تر څو د افغانستان هغه لس ټاپ 10 لوبډلو ته لاره پیدا کړي دا یو سلسله ده د درې پړاو دي چې د لومړی پړاو دی دی کې با یو ټیم قهرمان کیږي بیا دوم پړاو ته ځي په هغه کې بیا دوه ټیمونه لس غورو لوبډلو ته لار پیدا کوي چلته دوه لس لوبډل شي
د کرکټ په سوداګریزو لیګونو کې بیا هم افغان لوبغاړي خزلې دي نور احمد د کریبین د لیګ غوړه لوبغاړي نومول شوې ده د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې سوکتو پاچون کې نور احمد د کریبین لیګ د مخکښ تو پاچون کې او د تورنمنت د غوړه لوبغاړي جایزه ګټلې دي د کریبین لیګ یا سی پی ایل سیالۍ په لوبه د اکتوبر په شپږمه نیټه وچی د ویسټ انډیز د پروویډنس په لوبغاړي کې د سنت لوشیا کینګز او ګیانا امازان واریرز لوبډلو ترمنځ تر سره شو چی د شپږو وکټو په تفاوت سنت لوشیا وګټل او د کریبین لیګ د سګنی پړاو اتل شو په پیلوبه کې ګیانا لوبډلې یو سلاته درش منډې کړې وي او د سنت لوشیا په نولسم اوور کې د څلورو وکټو تر سوځېدو وروسته هدف پوره کړ. نور احمد چې د سنت لوشیا په لوبډله کې لوبېده په پیلوبه کې درې لوبغاړي وسوځول او په ټولیزه توګه په ټورنمنټ کې دوه ویشت وکټې واخیستې چې تر ټولو توپ اچونکو مخکې او د ټورنمنټ د غوره لوبغاړي جایزه یې هم وګټله. دغه راز د یاد لیک د ګیانا په لوبډله کې رحمان الله ګربز لوبېده خو پیلوبه کې په صفر وسوځېد. د ولود چې د کریبین لیگ په سګنی پړاو کې بیلابیل لوبډلو ته څلور افغان لوبغاړي ولوبېدل. راځي چې اوس مو لټس کرکټ خبر کو. پیل د پاکستان او انګلستان له لوبلړۍ کوو. د پاکستان په کوربتوب د انګلستان سره د ټیسټ لوبو لوبلړۍ د ملتان په ښار کې پیل شوې ده. لومړی لوب چې د اکتوبر په 8 نیټه پیل شوې ده، پاکستان پکې د 75 ګټلو وروسته توپ وهنه وکړه او یاد لوبډلې په دوه ورځو کې 1550 منډې وکړې. د یاد لوبډلې په ګټه لوبډل مشر تر ټولو ښه ولوبېده چا چې 150 منډې وکړې. د پاکستان د ټیسټ کرکټ لوبډل مشر شان مسعود دی. همدارنګه پیلیز توپ وهونکي عبدالله شفیق 102 منډې وکړې، سعود شکیل 2 او سلمان آغا بیا په 104 منډو ناسوځېدلی پاتې شو. د انګلستان په توپ اچونکو کې بیا جکلیچ درې لوبغاړي وسوځول، کیس او اټکنسن دوه لوبغاړي او جوروټ، شعیب بشیر او کریس اوکس یو وکټ ترلاسه کړ. د انګلستان د توپ وهونکو له لوري د توپ وهنې پاڼۍ ډېره چټکه پیل شوې ده. دوی د لوبې تر درېیمې ورځې پورې په یوازې درې لوبغاړي له لاسه ورکړي وو او 401 منډې کړې وې. د یادې لوبډلې لپاره جوروټ تر ټولو مخکښ دی چې 101 نه زیاتې منډې کړې دي. همدارنګه هری بروک هم سلیزه وهلې ده چې تر 113 منډو ناسوځېدلی ولاړو. د بینډکټ له لوري بیا نیمه سلیزه وهل شوې چې 400 منډې کړې وې او زکرولي په 80 منډو سوځېدلی وو. یوازې لوبډل مشر اولی پاپ په 0 سوځېدلی وو. د پاکستان لپاره په توپ اچونه کې شاهین شاه، نسیم شاه او عامر جمال یوه وکټ اخیستی وه. ټاکل شوې ده چې دغه ټیسټ لوبه به د اکتوبر تر 11 نیټې دوام وکړي. د دواړو هیوادونو ترمنځ به دوه نورې ټیسټ لوبې هم د ملتان او راولپنډۍ په لوبغالو کې ترسره شي. د ملتان دویمه ټیسټ لوبه به د اکتوبر په 15 پیل شي او په راولپنډۍ کې به د اکتوبر په 24 نیټه وروستۍ ټیسټ لوبه پیل شي. دا ولې ده چې دغه ټیسټ لوبې د کرکټ نړیوال شورا د ټیسټ چمپیونشپ په پروګرام کې شاملې دي. د لوبلړیو په ترڅ کې هندستان له بنگلاديش سره د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ روانه کړې ده. که څه هم د دې لوبلړۍ لومړۍ لوبه هندستان د 2 په توپیر وګټله، خو دویمه لوبه به د اکتوبر په 9 نیټه ترسره شي او وروستۍ لوبه به یې د اکتوبر په 12 نیټه وي. په لومړۍ لوبه کې بنگلاديش 120 منډې کړې وې او هند په 12 اوور کې د درې لوبغاړو تر سوځېدو وروسته یاد هدف پوره کړ. تر دغه شلوریزو سیالیو وړاندې دواړو لوبډلو دوه ټیسټ سیالۍ هم ترسره کړې چې دواړه لوبې هندوستان وګټلې. لومړۍ لوبه هندوستان د 280 منډو په تفاوت وګټله، وروسته یې د 2 په توپیر ګټلې ده. د یادو ټیسټ سیالیو تر ګټلو وروسته هندوستان د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په لیکه کې لومړی مقام خپل کړی دی. اوس د هندوستان او نیوزیلند د ټیسټ لوبو له راتلونکو سیالیو خبر درکو. د ټیسټ چمپیونشپ یا د ټیسټ اتلولیو په ترڅ کې دا ځل تر بنگلاديش وروسته نیوزیلند هندوستان ته سفر کوي. د نیوزیلند لوبډله به د اکتوبر په 14 نیټه خپل لومړی ټیسټ لوبه د بنگلور په ښار کې له هند سره پیل کړي. تر دې ټیسټ وروسته به د اکتوبر په 24 نیټه به دویمه ټیسټ لوبه د پونه په ښار کې پیل شي او وروستۍ ټیسټ لوبه به د نومبر په لومړۍ نیټه د وان کې ډي په لوبغالي کې ترسره کیږي. د یادو ټیسټ سیالیو لپاره نیوزیلند د ټام لیتم په لوبډل مشرۍ لوبډله اعلان کړې ده. دغه راز ټام بلنډل، میچل بریسویل، مارک چپمن، ډیوډ کانوے، میتھ هنری، ڈیری میچل، اجاز پٹیل، گلن پیلپس، ریچارڈ رویندرا، میچل ساتنر، بن سیرز، ایش سودی، تام سیوتی، کین ویلیمسن او ویل ینگ په دې لوبو کې د نیوزیلند استازولي کوي. په خبر کې ویل شوی دی چې میچل بریس ویل به یوازې په لومړی ټیسټ لوبه کې ولوبیږي او ایش سودی به په دویم او دریم ټیسټ لوبه کې برخه ولري. خبرونه دا هم وایي چې کین ویلیمسن به په لومړی ټیسټ لوبه کې اویلیبل یا د خپل لوبډلې په ګټه ونشي لوبېدلی. بل لور ته هندۍ لوبډلې تر دې دمه د دې ټیسټ سیالیو لپاره نه ده اعلان شوی.
پا ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
راځئ چې اوس د سویلي افریقا او آیرلند ترمنځ له ترسره شویو لوبو احوال درکړو. د افغانستان او سویلي افریقا تر سیالۍ وروسته د آیرلند او ساوت افریقا ترمنځ د دوه شل اوریزو او درې ورځنیو لوبلړیو هم په عربي متحده اماراتو کې ترسره شوه. په شل اوریزو سیالیو کې لومړۍ لوبه سویلي افریقا او دویمه لوبه آیرلند وګټله. په یو ورځنیو لوبو کې بیا سویلي افریقا په اولی او دویمې لوبې کې بریا خپله کړه، خو دریمه لوبه بیا هم آیرلند د 9-8 منډو په توپیر وګټله. په دې لوبلړۍ کې د سویلي افریقا لزټ ویلیمز په یو ورځنیو سیالیو کې 11 وکټې اخیستې وې او ټریسټن سټابس بیا په درې لوبو کې 211 منډې کړې وې. دغه راز په شل اوریزو سیالیو کې بیا د سویلي افریقا پټریک کرګر 15 لوبغاړي سوځولي وو او په د آیرلند روس ایډر په دوو پاړیو کې 113 منډې جوړې کړې وې. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د همدې خبر تر پای ته رسیدو وروسته د دې اونۍ لپاره زموږ د لوبو ونیز سپورتي خبرونه هم بشپړیږي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.
وما ورځ د اونۍ مهمو پیښو ته کتنه.
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو درنو سرونکو سلامونه. زه سید شنواره مو د ونې د سیاسي او ټولنیزو پیښو متفاوت تحلیل ته د ازادي ځانګړي و مورس کې مو هرکلی کوم. نن و مورس له سره تر پایه د خیبر خامی عدالت یا لوی جرګې ته ځانګړي ده چې تاسو د جرګې د اعلان لپاره تر نن ټولو مسایلو توقعاتو تابع او ورته جوړو خندونو باندې خبر شي. خیبر کوکی خیلو کې د پی ټی ایم په کوربتوب د پښتنو د معاصر تاریخ تر ټولو ستره 13000 کسیزه جرګه یا قامی عدالت په داسې حال کې لګیږي چې د قومونو له مشرانو او ګوندی پلاویو ترڅنګ ورته د زرګونه عام خلکو او ځوانانو قافلې هم ورسېدلې. دا جرګه چې د پاکستان ریاست او ایالتي حکومت د مخنیوي پر لپسې هڅې روانې کړې وي، د ملمنو د پالنې لپاره د کوکی خیلو شاوخوا سیمو کې د پښتنو 3500 حجرې او کورونه وزګار شوي او د منظور پښتین په وینا د ځوانانو شپږ سوه ټیمونه ورته د خلکو د رابلنې ترڅنګ پر پښتنو د شویو ظلمونو د انسانانو نادرکیو وژنو او تباهیو مستند سازي کړې ده.
دغه جرګه دغه راټولېدنه د دې لپاره مهمه ده چې دا ځلې ملت یا ولس په قاعده کې د خپل شعوري اقدام او اراده په پایله کې خپل برخلیک ټاکي.
پی ټی ایم ویلی یو د جرګي ګډونوال به په اتیا خې مو کې راټول کړي او په لومړی ورځ به ورته پر پښتنو د شویو ظلمونو ټول داستان په مستند ډول په سکرین ښکاره کړي، خو د جرګي دویم او دریم ورځ به یې چې د نظرونو د تبادلې او پریکړې ورځ وي له رسنیو پناه تیر شي. البته د پی ټی ایم د سرچینو په حواله اوس د لوی جرګې لپاره ګڼې تابعیاوې د پاکستانی پولیسو او ملیشو د بریدونو او د دایرې راتنګولو له امله اغېزمنې شوې او پی ټی ایم د تدابیرو برخه کې له ستونزو سره مخ دی.
هغه پښتانه چې هغوی په پښتونخوا کې اوسېږي که هغوی په رښتیا په پښتنو زړه سوی لري او پخپله په خپل ځان خفه کېږي، سوځېږي، دردېږي، هغوی باید د دغې جرګې ملاتړ وکړي.
او له هغې ورځې وروسته چې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د اکتوبر په 11 د قامی عدالت یا لوی جرګې اعلان کړی، د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه ګڼ لوري په دې تمه دي چې دا جرګه به څه پرېکړې کوي. د جرګې د رابللو رئیس پښتنې زیاتې شوې چې آیا د پاکستان تر واک لاندې پښتانه آزاد پښتونستان اعلانوي که د خپلو حقونو لپاره به نورې منظمې لارې وټاکي. دغه راس پر جرګه د لرو بار افغانانو پاکستانیانو نړیوالو خورا کلک نظر او بحثونه روان دي چې د جرګې پریکړه او پایلې ناکامي او کامیابی بچي. خو هغه ټکه چې جالب او بارز زیاده ده چې پاکستانی سیاستوال خپل بحثونه کې اندېښنه خي کېدای شي د جرګه له پاکستان جلا هیواد د پښتونستان په نامه اعلان کړي او ګڼ پښتانه هم دغه اعلان د جرګې وزنې بریا ګڼي. خو ځینې بیا وایي دا دومره اسانه خبره نه ده بلکې د بیل هیواد د اعلان لپاره د پرګنو یواله مهمه چې دا جرګه پیل دی او کار لا پاتې دی.
دا چې د جرګه به څه پریکړه کړي د جرګې مسله ده ولې تر ډېره ځای د دې جرګې تمرکز پر دو شانو باندې دی. یو د بشپړی ډاټا چې په 15 یا کال څخه شهیدان سوي دي څونه خلک تشتول سوي دي څونه مظالم سوي دي دغه یو ډاټا تشکیل او د نړیوال ټولنې سره سوال دي او دوه اساسي هدف یې د افغانانو د لار بر لوی هیواد د ذهنیت روښانتیا لپاره او دغه یو نیو ریفرندم په توګه د راشکار کې د لو سر کېندل لپاره تر سره کړی دی او هغه تقریبا هغه هدف ته رسیدلی دی. دا مسله
هغه توپیری چلانس دوی سره کېږي دغه مزایبت کوي او غواړي چې نو دوی دغه وضعیت کې بدلون راوړي یا ورته بدلون راشي. نو زه فکر نه کوم چې دا کوم تهدید چې وکړه په کوم حمله چې وکړه کومه ویره چې د پاکستان استخبارات او فوج لري همدارنګه کوم هغه سیاسي پارټیانې چې راځي په دې جرګه کې کینی دوی نه به دا ضمانتونه اخیستي چې د کامل استقلالیت یا د ازادي غوښتنه باندې کوي.
تر اوسه د پښتون ژغورنې غورځنګ ویلي دوی جرګې ته یوازې پر پښتنو د شویو ظلمونو مستند ثبوتونه وړاندې کوي او باقي به جرګه پریکړه کوي چې پاکستان سره اوسېدل ترې جلا کېدل او قبل څه غواړي. اما د پی ټی ایم مشر منظور پښتین لومړی وار د لوی جرګې د رابللو د اعلان پر مهال ویلو دا ښکاري چې نور د پښتانه او پاکستان په یو ځای گزاره نه کیږي. دا غټه کې اوچتنه نه پر قومي عدالت د پاکستانی ادارو سیاستوالو او لرو بر افغانانو سترګې ګنڈلې دي.
جرګه د زما د وطن د ټولو غوندونو مشرانو زما وطن د ټولو مشرانو قبایلی علاقائی مشرانو د دوه ټولو شریک ده. زه د دوی ټولو پابند یم چې دوی څا امر ته ویل زای منما او کدی کې ملت هر پریکړه وکړه کدا چا زړه خوشحالیږي که خپکیږي کدا چا د غر کولو یا آبادولو وی زب پېږي جرګه کې پېږي فیصله کې ورسره ولاړ ومه ډېر مننه.
دمګړې د پاکستان تر ولکې لاندې د ګلګت بلتستان د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیریان او د بلوچستانو تحریکونه له پاکستان د جلا کېدو خبره په ډاګه کوي او بلوچستان خو حتی په غونډو کې د خپل هیواد لپاره ځانګړې ملي سرود هم غږی.
چې د دې جرګې اهداف د دې سره د پښتنو سره په تیرو دوه لسیزو کې ځانګړي توګه بې عدالتۍ او مستند سازي ده. هغه مبارزه چې د پتیرو 15 شپږ کلونو کې کوله هغه وزدي غواړي چې د سند په ډول د خپل خلکو سره او د نړۍ سره شریک کړي. په تیرو درې میاشتې کې د شپږ سوو شاوخوا ټیمونو په جوړولو چې کور په کور کلی په کلی ګرځېدلی دي او دا اسناد یې دا ټول کړي دي چې په تیرو دوه لسیزو کې څومره کسان د پاکستان استخباراتو پوز تښتولي دي وژلي دي صحرایي محاکمه سوي دي د دې سیمې د خلکو ټول حقوق تر پښو لاندې سوي دي دوی ته د اوسېدو د ژوند کولو اجازه نه ورکول کیږي. دغه اسناد ټول سوي دي او دا په لومړي ځل باندې د دې په وینا د پی ټی ایم په وینا چې دا به د اسناد په شکل ډاکومنټري په شکل باندې د خلکو د نړۍ سره شریک سي. نو تر دې اخوا د لوی افغانستان یا د پښتونستان د جوړول د پاربلا لا ډیر کار ته اړتیا وی لا ډیر ذهن سازي ته اړتیا وی لا ډیر قوي رهبری ته اړتیا وی لا ډیر قوي ټیم جوړول ته اړتیا وی هغه د فار بستر سازي کېدلای شي. اما زه خپل فکر نه کوم چې په دې جرګه کې داسې یو اعلان وسی.
او د پی ټی ایم سرچینې ازادي رادیو ته وایي په داسې حال کې چې دوی د خپلې لوی جرګې اهداف سولېس خو د لیکو پاکستانی حکومت له پایله تر پایه هڅه کړې ده چې د دې جرګې مخه ونیسي. د پی ټی ایم د مرکزی کمیټې د معلوماتو لمخې چې ازادي رادیو ته ورکړي د اکتوبر له پایله پاکستانی ادارو پولیس او ملیشو لک تر لګه 15,000 د کوکې خېلو په هغه میدان بریدونه او عملیات کړي دي چې د قومي عدالت خیمه پرې ولاړه ده. خو د دې ترڅنګ له مختلفو سیمو نه لک تر لګه 300 د پی ټی ایم فعالان او سیمه ییز مسؤلان هم نامعلومه زندانونو ته وړي دي. دغه راز جرګې ته 15 ورځې پاتې وي چې د پاکستان حکومت پی ټی ایم د ترګری ملاتړ سازمان د ملي ګټو خلاف او پر هر ډول فعالیتونو بندیز اعلان کړ. خبردارک کې ټلیفوني شبکې او انټرنیټ قطع کړ او د مرکزی حکومت داخله وزیر محسن نقوی خبرداري ورکړ چې د لوی جرګې مخه به ونیسي. خو له جرګې و برز وړاندې په خبر کې لایلتي حکومت او پښتون مشرانو سره لیدنه کې خبرې ځای ونه نیوه.
نن داسې ورځ وه چې تر دې پره ویلي شوي وو چې څوک ورشي مونږ به شناختي کارډونه پاسپورټونه بلاک کوو، مونږ به د هغې خلاف کاروایي کوو. دا مشران نن هم درته ولاړ دي، نه په یوه کیسه کې نه دي پاتې شوله. د دوی د کاروایۍ خبره تا پرون خپل زور وکه او بله ورځ دې کړی دی، ته خپل مکمل زور وکه. مونږ ښه په آرام سینې درته نیولی دي. یوه خبره خالي دا کوم سنیټر صاحب، سرباز د څه شول الا د تشو خبرو نه سړی ډیر ورختا دی. خدای مکه پښتنو که لږ مو لاس ورته چکړل د کراچی سمندر ته چې ځانونه نه غورځوي، دوی د تشو خبرو نه دومره ورختا شي.
د پښتون ژغورنې غورځنګ یو یعنی یوازې یو دا خبره نه ده چې بندیز پې ولګېده. دا بندیز په دې معنا دی چې پښتنو تاسې غږ مه کوئ. دا بندیز په دې معنا دی چې وی چې پښتنو که تاسې وږي که تږي که ترهګري ده که وژل کېږي که قتل کېږي خو تاسې به غږ نه کوئ. تاسې د غږ پورته کولو حق نه لرئ. تاسې به وژل کېږئ خو باید غږ پورته نه کړئ. تاسې به بندیانې ګئ شکنجه کېږئ به خو غږ به نه پورته کوئ. نو د یویشتمې پېړۍ ډیموکراسي دغه غوښتنه لري. د یویشتمې پېړۍ جمهوریت دا ډول تقاضاوې لري. دا خو د څوارلسمې پېړۍ هغه سخت جبر نه پسې ور اوښتې خبره ده.
بل خو د پی ټی ایم د جرګې په خیمه د ملیشو روستي بریټ پترس کې لک تر لګه درې د پی ټی ایم فعالان د ملیشو په ډزو کې وژل شوي دي او له 12 زیات ټپیان دي. پی ټی ایم د جرګې میدان کې د پاکستانی ملیشو لخوا د وژل شویو پښتنو فعالانو جنازه هم په همدغه میدان ادا کړه. د پی ټی ایم د معلوماتو په اساس څو ځله پاکستانی ملیشو په میدان کې د دوی لګیدلو خیمو تخنیکي او ضروري وسایلو د خوړو زیرمو ته اور واچو او د اوبو شبکې تخریب کړي او ګڼو توکي له ځان سره یرغمل یوړل. خو په وروستي ځل برید او عملیاتو کې د پی ټی ایم په وینا نږدې 1 کروڑ پاکستانی کلداري تاوان د جرګې خیمې ته وخته دي.
د خیبر په دره کې تاسو ولیدل چې څلور کسان شهیدان کړل، لس ټولس کسان زخمیان کړل. دا یو ظلم د پنجاب د ریاست لخوا هم په کوزه او هم په لر او بر پښتونخوا کې دوام لري او دغه ظلم د شخصي مفاداتو لپاره او د شخصي تجارت لپاره په منطقه کې د نور فرمایش باندې کیږي. دلته ولسونه د خپلو حقوق محروم شوي دي او هر هغه څوک هم هر هغه حرکتونه چې د ولس د حقوقو د دفاع غږ پورته کوي هغه حتمي او ضروري په تیر کې ځپل شوي دي.
ولې د بخښنې د نړیوال سازمان پرته نور نړیوالو ادارو په دې برخه کې غږ نه دی پورته کړی؟ هیوادونه خو خپلې ګټې لري، طبیعي خبره ده چې پاره سیمه کې د سیمه سیاستونو کې ستر قدرتونه شکیل دي. اما ادارې هغه چې د بشر د حقونو لپاره مبارزه کوي، هغه چې د انسانانو د ډیری نورو هغه حقونو چې د بشر حقونو په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په منشونو کې راغلي دي، هغه لپاره فعالیت کوي. تر ډیره بریده پی ټی ایم هم دا باید ومنل سي چې نه دی توانېدلی چې په دې برخه کې ډیر کار وکړي. د نن په پښتون خوا یا د پاکستان په ځینو سیمو کې پنجاب کې هم د لارینونه کړي دي، لکن هغه ډول چې په نړیوال سټیج باندې اسناد وړاندې سي هغه کار نه دی سوی.
او د پی ټی ایم د لوی جرګې د تایید ملاتړو هرکلی په تړاو د لوی کور ګڼو افغان سیاستوالو مثبت نظرونه ورکړي او یو شمېر نورو سیاستوالو پرې د طالبانو د حکومت په شمول چوپتیا غوره کړې، خو ځینو بیا له دې جرګې نه د ملاتړ مخالفت هم کړی دی. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل په یو اوږده مقاله کې د پی ټی ایم لویه جرګه د معاصر تاریخ لاغ او مهم غونډو ګڼلې ده چې په وینا یې د خپلو حقونو د بیرته ترلاسه کولو، د عدالت د احیا او د پښتنو هویت د بیا راژوندي کولو لپاره ترسره کیږي. خو ټینګار یې هم کړی چې د لویې جرګې د ناکامولو او مخنیوي لپاره ټول تاکتیکونه د پښتنو د حق غوښتنې د هڅو ځپلو لپاره کارول کیږي. د ملي امنیت پخوانی مشر امرالله صالح هم ټینګار کړی چې د پی ټی ایم او افغانستان اهداف یو شان دي او د دغه غورځنګ بریا له افغانستان د باندې زموږ دښمن ته شرایط لا سختي او ځمکه پرې راتنګي، خو په وینا یې د طالبانو له شر افغانان هم خلاصي. د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر حنیف اتمر هم د لوی جرګې ندم لاټر ترڅنګ ویلي په پاکستان کې پر پښتون ژغورنې غورځنګ باندې زونه د دغه دولت د ظلم او جواب نه ویلو ښکارندوی کوي او زیاته کړې ده چې د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ د جرګې له جوړېدو نه ډار شوی دی. د مالی پخوانی وزیر انور الحق احدی بیا یو اعلامیه کې ویلي پی ټی ایم د ظلم زد چغه ده چې په وینا یې ټول نړیوال سازمانونه باید د دغه غورځنګ دغه ملاتړ وکړي او زیاته کړې ده پاکستان کې د خیبر د لوی جرګې هر ډول مخالفت غیر قانوني کار او بې عدالتي ده. بلخوا طالبانو د پی ټی ایم د لوی جرګې په تړاو باندې بشپړه خاموشي غوره کړې ده.
دا چې ولې طالبان تر اوسه پورې خاموش دي، یا د افغانستان سیاستوال او یا د افغانستان د شمال ځینې رهبرانو مختلفه دریز غوره کړی، زما په اند باندې لومړی خو دا چې پاکستان فوج په دا پنځه لسیزو کې کوم هغه جنګ رهبري که یا سازماندهي که یا هغه ذهنیتونو ته چې رشد ورکوه په هغه په انتخاب د رهبري کې چې د کوم رول درلوده، زه فکر نه کوم چې دا دې خاطر باندې وي چې د پاکستان ګټې وننګول شي یا د پاکستان په خلاف کوم دریز غوره کړي. دا قابل د درک او فهم دی، لیکن د افغانستان هغه مستقل سیاستوال نه دا انتظار کیږي چې کوم ظلم چې د پاکستان فوج استخباراتو چې د پښتون په خاوره کې وکړه او د پښتون خاوره د افغانستان د بې ثباتۍ لپاره وکاروله، افغانستان کې همیشه لاسوهنې وکړه، ځکه چې خوا څلوېښت یا پنځوس میلیونه پښتانه خپل حق ته ونه رسیږي او یا داسې په دوه څلوېښت پنځوس میلیونه باندې ظلم کوي چې ګویا افغانستان څخه دوی ویره لري. زه فکر کوم چې دا د هر افغان با مسؤلیت افغان او سیاستوال مسؤلیت دی، دنده دی چې باید خپل غږ د پاکستان ظلمونو په وړاندې پورته کړي او له پاکستان نه وغواړي چې د محکوم ولس ته غوږ شي، نه دا چې هغه وځپي، ځکه چې که نن وي او سبا وي پښتون به خپل حق غواړي او خپل خوندي ژوند ته برسېږي او خپل استقلالیت به لاسته راوړي.
نننی وخت کې هم ډېری سیاسیون چې په دې څلوېښتو کلونو کې دوی ورسره کار کړی و د پاکستان د استخباراتو سره ښې اړیکې هم لري، او هغه سیاسیون چې ښې اړیکې هم نه لري د پی ټی ایم په موضوع کې اکثره غلي دي او یا به د قوت تعریف پانه لري او یا هم د پی ټی ایم په موضوع کې نه غواړي چې دوی ښکیل شي. دلته و چې موږ به د جمهوریت په وخت کې هم ویل چې د هېواد پالو سیاسیونو تر څنګ ودرېږي. اوس هم دا خبره په اثبات رسېږي چې هغه سیاسیون چې د هېواد او ولس لپاره کار کوي هغه به هم د مظلومو غږ حمایه کوي، او اوسني سرپرست حکومت څخه هم د افغان ولس هیله همدا وه چې باید مظلوم تر څنګ ودرېږي او دا غږ بدرګه او دا هیله اوس هم پاتې کیږي. دا چې لوی سیاست او د دوی انډیوالي د پاکستان د دولت سره او یا هم سیاسیونو سره څه ایجاب کوي هغه باندې به دوی ښه پوهېږي.
او د پی ټی ایم د لوی جرګې غږ دومره دروند تللی چې یو شمېر پاکستانیانو په افغانستان کې طالب فعالانو په دې وروستیو کې د حکومت لخوا پر پی ټی ایم د بندیز له اعلان وروسته او له هغې اند مخه ګڼ ټویټري ټرینډونه وچلول. پاکستانی فعالانو پر ایکس پاڼه خپلو ټویټونو کې ټینګار کړی دی چې پی ټی ایم د ټی ټی پي خپلوان غورځنګ دی او د پوځ د وقار او عزت سپکاوي ته یې کار ویلی دی. د پاکستان تر ولکې لاندې ګڼو خوشاله پښتنو بیا ویلي پی ټی ایم یوازې د وزیرستان خلک دي چې د پښتنو وینې تویول غواړي او د هند یا افغانانو په اشاره له ملت سره د پاکستاني ادارو فاصلې پیدا کړي. خو افغانستان کې بیا یو شمېر طالب فعالان پی ټی ایم سره له ډېر وخته په دې وړاندې چې دوی ول یو وخت طالبان د پنجاب ګوډاګیان بلل او لا هم د طالبانو حکومت پسې بدې ردې وایي. دوی ګڼو ټولنیز بحثونو کې ټینګار کوي که پی ټی ایم دومره تکړه وي نو د ټی ټی پي ملاتړ دې وکړي او یا د ټوپک راواخلي چې موږ یې ومنو، ځکه د دوی په وینا ازادي د طالبانو په څیر په ټوپک اخیستل کیږي. خو ګڼو د پی ټی ایم پلویانو افغانانو بیا طالبانو ته د ټولنیزو شبکو بحثونو کې پیغورونه ورکړي دي چې تاسې د سیاسي مبارزې په ارزښت کله پوهېږئ او تاسې واک هم کله د ټوپک په زور ګټلی دی. او اوس هم د خیبر له لویې جرګې شاته نورو جرګو ته ورګرځو چې دا لویې جرګې څنګه او کله راپیل شوې. د افغان تاریخ پوه شهسوار سنگروال په قول لوی جرګې د سبها او سیمتی په نوم له باختره تر هند آریایانو کولی او خپل ټولواکان پرې ټاکل او بیا کنیشکا له میلاد یو سل شپېته کال وروسته د 2000 استازو پر راټولولو بودایي مذهب کې اصلاحات پرې راوستل. غزنویانو هم سبکتوګین په لوی جرګه واکته ورسه، خو د میرویس هوتک او احمد شاه ابدالي له وخته تر ننه دغه لوی جرګو یوازې د حکومتونو ترڅنګ لوی ملي ټاکنو لپاره خاص ارزښت خپل کړی دی. د ګورګین ظلم خلاف او نسکورول لپاره د پښتنو لمړنۍ جرګه او بیا وروسته دوه نورې جرګې په 1909 کال میرویس هوتک وکړي. په 1908 کې لوی جرګې احمد شاه ابدالي د افغانستان امپراتور وټاکه او بیا د ظلم خلاف بل لوی جرګه د سردار زمان خان په مشرۍ په 1911 کال کې د انګلیس پر ضد د افغان لخکرو د تنظیم لپاره وشوه. په 1915 کې امیر شېر علي خان هم تر ټولو ستره 2000 کسیزه جرګه راوبلله چې خپل ځوی په ترڅ کې ولیعت اعلان کړ. خو غازی امان الله خان په خپل دور کې د نظام نامې د تصویب، روسانو نه د پنجدې د اخیستلو او اروپا سفر په اړه لوی جرګې وکړي او دای د حکومت او ملت د اساسي قانون نه نیولې ګڼو نورو لویو پریکړو ته تر ټولو ستره دولتي مرجع وګرځوله.
چې تاریخي ارزښت هم د پام وړ دی، هغه جرګه چې په 1909 کال په کابل کې جوړه شوه. دې جرګې اهمیت په دې کې و چې هغه تړونونه چې د انګریزانو سره لاسلیک شوي وو، چې فرضاً په 1855 کال، په 1855 کال، په 1899 کال او په 1915 کال او په 1921 کال د راول پنڈی د تړون په شمول باندې کم ټول تړونونه چې د انګریزانو سره سی وو، چې په هغه کې د 1893 د ډیورند کرښې د ګندمک د کرښې په تړاو چې کوم موافقه لیکونه موجود وو، دا ټول غیر قانوني او لغوه اعلان کړل. نو ځکه خو دغه جرګه مهمه وه. او د دغه جرګې بل مهم والی په دې کې و چې په دغه جرګه کې د ملي جرګې یا د ولسي جرګې استازي هم وو. او د دې نه ډېره مهمه خبره دا وه چې د ډیورند کرښې پورې غاړې په دې کې هغه مشران راغلي وو چې هغه د مومن د انجنسي مشران وو، هغه د اپریدیو، د شینوارو او بیا د اتمانزیو او بېلابېلو قومونو استازو هم په دغه جرګه کې اشتراک کړی وو. او د دې جرګې یو بل اهمیت په دې کې و، کله چې دغه مشران د پښتونخوا ته لاړل، په پښتونخوا کې هم تقریبا همدغسې په تیرا کې یوه ډېره لویه جرګه په 1909 کال جوړه شوه چې هغو د لومړي ځل لپاره د پښتونستان بیرغ تصویب کړ او هلته یې د پښتونستان غږ راپورته کړ او وویلې چې موږ د پاکستان په نوم د کوم هیواد یا د کوم دولت یا د کوم حکومت تابع نه یو، غواړو چې پښتونستان په نوم باندې یو مستقل ازادي او خپلواکي ولرو. نو ځکه خو دغه جرګه هم د لوی افغانستان په تاریخ کې ډېره مهمه او اساسي جرګه بلل کیږي. که څه هم هغسې ځینې جرګې نورې هم سوي دي، فرضاً په بنو کې کومه ډېره مهمه جرګه چې وسوه هغه غني خان کړې وه د زلمی پښتون په نوم باندې. تقریبا هغې جرګې دونه اهمیت درلود چې حتی هغه ځوانانو ته وسلې توضیح کړي چې موږ به پښتونستان د ټوپک په زور جوړو.
د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا د رابلل لوی جرګې په اړه که څه هم پاکستاني طالبانو په نوم یو ناتایید شوی د ملاتړ بیان خپور شوی دی، خو د افغان طالبانو حکومت یې په اړه لا هم چوپ دی. البته د دوی استخباراتو ته منسوب یوې رسنۍ المرصاد لا یو لیست هم اعلان کړی چې په وینا یې داعش غواړي ځینې پښتانه ملتپال پاکستان کې په نښه کړي. د لیست کې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، د بلوچستان لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ مسول نور باچا، د سن ایالت لپاره د پی ټی ایم مسول نور الله ترین او د دې غورځنګ غړي زکیم خان وزیر، قاسم چکزی لطیف وزیری او بادشاه پښتین شامل دي. نه وزیدا بلکې په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزی، د پاکستان په ضد د بلوچستانو د مظاهرو مخکخه سیره مهرنګ بلوچ، سمیع الله او سردار اختر منګل هم هغه کسان دي چې المرصاد پکې داوا کړي دایشې وژل غواړي. المرصاد وایي دغه لیست طالبانو د روان 2013 کال د جولای په 10 نیټه د دایش له یوې مهمې شبکې چې په دې وروستیو کې د سیمې په کچه د دایشانو په یو مهم پټنځي کې د وسلو او مهماتو سره نیول شوی وه ترلاسه کړی دی.
طالبان که په دې کې صداقت ولري که ونه لري، په ټوله کې د داسې یو سند، د داسې یو لس خپرېدل، د دغسې یو آدرس په دغسې یو سیمه کې هغه ډېر پر دې دلالت کوي چې د تبلیغاتي جګړې یو برخه ده، تر څو د دغه خلکو هغه روحیه او مورال ضعیفه سي، که هغه منظور پښتون وي، که مهرنګ بلوچ وي، که نور هغه کسان چې په دې لیست کې دي، هغه وي د هغو هغه مورال ضعیفه کړي او هغه د خپلو فعالیتونو څخه سر پر لاس پر سر سی او شاته سی.
د پی ټی ایم د غړو د وژلو مسله کومه چې نړیوال استخبارات افشا کوي، او یا هم په داخل د پاکستان کې وژل کیږي، دا هم د دغه غږ د بېوزلو د غږ د چوپ کولو خاموش کولو لپاره هڅې دي او نړیوالې بازۍ هم د منطقې په کچه باندې ګرمې دي او دا د پښتنو د حقوقو د دفاع مسله یوه لویه مسله ده د منطقې لپاره دا د تاریخ په اوږدو کې او بیا په د اخرو 50 کلونو کې او په اوسني حالت کې د پي ټي ایم او یا د ورته نورو لښکرو د پښتنو د مظلومو لښکرو په مقابل کې به حتماً دا استخباراتي مسایل روان وي او د دې نه د خلاصون یوازنۍ لاره د افغان ولس د لر او بر افغان ولس د اتحاد او اتفاق په نتیجه کې کیدلی شي.
او د اکتوبر په 14 د لوی جرګې د تابعیت په موده کې ځینې جالب ټکي هم وشي کله یادونه پاتې شونه زیاتې بوي. د جرګې تر اغلی ایوی سپینسری مېرمنې د کوکی خېلو د جرګې په پینډال کې خپل یوازنې سرمایه د غوګون والی کوزی کړی او د جرګې غړو ته مصارف د لنډول لپاره ډالې کړې. د مېرمنه په ټولنیزو رسنیو خورا زیاته وستایل شوه. بلخوا کسام لارې تړل شوی وي خو د جنوبي وزیرستان د خلکو یوه ستره قافله پیاده د خیبر لوی جرګې ته را روانه شوې وه او کابو 2.5 ساعتونو پرله پسې مزل نه وروسته کوکی خېلو کې یې هرکلی وشو. په دغه قافله سیمه کې د ګمارل شویو ملیشو لخوا ډزې هم شوي او څو کسان ژوبل هم شول خو دوی په زور له وزیرستان نه را روان شوي وو او ورسېدل. دغه راز د اکتوبر له 15 څخه پرله پسې څو ورځې د اپریدی یو قومي مشر شاکر اپریدی بیا د جرګې د تابعو لپاره راغلی او میلمنو ته د سهارنۍ انتظامات له خپل کوره وجیبه ورسول او پی ټی ایم ته اجازه ورنکړه چې په دغه ورځو کې د جرګې له بودیجې څخه مصرف وکړي. او د خیبر لوی جرګې لپاره که څه هم ګڼ د ملاتړو مخالفت کمپاین نه وشل خو پکې جالبي هغه سندرې وي چې تیرو لسو ورځو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ او خیبر لوی جرګې په ملاتړ خبرې شوې. تر ټولو زیاتې سندرې د انقلابي سندرغاړي شوکت عزیز دي چې دمګړې د پاکستان په زندان کې دی خو هغه ته نږدې د پی ټی ایم غړي وایي. حتی په 16 اکتوبر له نیول کېدو یوه شېبه وړاندې هم یوه سندره ثبت کړه. او په همدې سره د نن و مورز عمران غاړو هر اونۍ له خپل سید شنواری سره د ازادۍ لپاره خپل و مورز مه هیروي.
اوس راز دیدنا مواکا بیا بنا یما نازکا سلویا ټکړې مزړه دې سابل تل پردیسی دور لذاتا اور لڑم لمبی زیاتا او گران منستا مسافر دے زیر سکڑم سی اختر دے مادکی اشکی روانے سے تو لاڑے ببو جانے او سوچ و ہم اشکی متو سی نازک سنگا بی موسی او باسور مزڑ گئے شو بیلتانا تما پامنو آو پزڑا دی ٹولین جنا ستا بخاورے خوری خالونا تصور کی منگارا کلوی او کلا نوی تصور کی منگارا کلوی او کلا نوی مسافر پر د غلیا کلوی او کلا نوی مسافر پر د غلیا کلوی او کلا نوی Thank you. پری مسو دزڑا رگونا دلمڑے پورزی بیلتونا پک فن کی چورے نغاڑی گران مو مرگی بتر دے را پسی دسری بیل دے اپ دنیا کی ظلم زور دے گران غم دشا دے رو دے تگی زڑنا رنگ دورک دبیل تانا سی او چاوال گی دبا سورا پلیار سی زاڑی پزور حال منا سرا رسی جی مرغان کنگ دی جو زما پر سڑکئی ستا بل تل سنگوار اولاری زدی پری شو دم زڑا مال رازی اولاری زدی پری شو دم زڑا مال رازی قرار بخود خبر تھی کل بیا مال رازی قرار بخود خبر تھی کل بیا مال رازی تو لاڑی زد پری شو دم زڑا مال رازی
کلویو کلنوی
دادی څنګه جغرا وکي را ویرانا د زما زړه کي او د مور تندا او ماتي جي مشرفور